الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ألهاكم التكاثر دديرو حسلولو وايش تاسو حالات لي حتى زرتم المقابر تردی پوری چتاسو قبرون تا ورسی کلا سوف تعلمون بالکل نا البتا تاسو با دا اوپی جنی ثم کلا سوف تعلمون بیا بالکل نا تاسو با دیر زر دا اوپی جنی کلا لو تعلمون علم الیقین بالکل نا کاش که تاسو یقین سرا پدی باندې پوښوي لترون الجحیم البته تاسو بګورئ دوزخ ثم لترونها عین الیقین بیا البته تاسو ګورئ په یقین سره دا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا البته تاسو د تپوس کیږي د دې ورځې د نعمتونو په باره کې. صدق الله العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. عزتمندو، میاندو، خیاندو، مشرانو، کشرانو، ما ستاسو په مخ کې سورۃ تکاثر تلاوت کو. په دې سورت کې الله جل شانو مونږ ته د خپل نفس د خواهش یو ډېر عجیبه خصلت بیان کړی دی او هغه د ډېرو د خواهش دی. یعنی مونږ کې هر یو کس دا غواړي چې مونږ سره د ډېر زیات مال راجمع شي، زمونږ سره د ډېر سیزونه وي او زمونږ په کورونو کې د هر سیز د انبارونه لګېدلي وي. تاسو وګورئ چې خزې چې کوم دي دا په کپلو باندې، په کالو باندې، په لوښو باندې نه مړېږي. هر څومره چې ورته راوړی شي نو دی دپاره دا کم محسوسېږي. په وړه وړه بانه باندې ډېر سیزونه اخلي او دا جمع کوي. د بازو کپړو د استعمال خو اډو موکم نه راځي، د کشان د بازو لوخو د استعمال موکه نه راځي. دا خواهش داسې ښکاري لکه چې همیشه به دوی ژوندي وي، حالانکه همیشه ژوندون د هر چا نشته دی. ټول خلک به ډېر زر د دې دنیا نه ځي او هلته چې دین بالکل خالي راځي. د درې قسمه سیزونو په باره کې ویلی شي. یو هغه سیز دی چې هغه د انسان په کور کې پاتې شي چې دلته نه روان شي، یعنی چې مړ شي. او بل هغه سیز دی چې تر قبره پورې ورسره ځي. او بل هغه سیز دی چې د قبر کې ورسره دننه هم ځي، آخرت ته هم ورسره ځي. کوم سیز چې په کور کې پاتې شي هغه مال دی، او کوم سیز چې تر قبره پورې ځي هغه رشته داران او دوستان دي. او کوم سیز چې بنده سره قبر ته او آخرت ته ځي هغه د هغه عمل دی. ښه عمل هم ځي او خراب عمل هم ځي. دې لحاظ سره چې بنده وګوري نو هوښیار خلک به مونږ هغې ته ویلی شو کوم چې د آخرت فکر وکړي، ځکه چې آخرت همیشه د پاره دی دا ختمیدونکی نه دی چې یو ځل شروع شو بیا به نه ختمیږي. او بل آخرت خو هم دی، یعنی د دې دنیا نعمتونه د آخرت د نعمتونو په مقابله کې هیڅ هم نه دي. نو چې یو څیز ښه وي او زیات هم وي او همیشه د پاره وي، چې هغه بنده پرېږدي او د په مقابله کې یو محدود د لږ وخت لپاره لږ څیز اخیستل، دا کوم ځای کې هوښیارتیا ده. لیکن انسان په دې نه پوهېږي، مال جمع کول د خپل ځان دپاره ښه ګڼي، حالان کې مال خو هغه دی چې چا خپله وخوړو استعمال کو یا د ځان نه مخکې ورسولو، او پای کې بیا زیات هوښیار خلک هغه دي چې دلته ګزاره وکړي او هلته کې زیات واستوي. په دغه وجه باندې په صحابه کرامو باوجود د دې نه چې هغوی په خپله تنګۍ حالت کې وو، لیکن هغوی به ایثار کولو او بل چا ته به څیز استولو. داسې وخت راغلی دی چې یو صحابي کره چا څه استولي دي، نو باوجود د دې چې هغوی په خپله باندې به محتاج وو، هغوی به څیز بل ته واستولو چې دی زمونږ زیات محتاج وي، او هغه به د خپل ځان نه بل یو کس محتاج ګڼلو نو هغه ته به واستولو، حتی چې دا به تلو تلو هغه کس ته به واپس راغلو. نو داسې ښو نیتونو سره به هغوی دا څیزونه بل چا ته ورکول. نن سبا وخت کې د یو بل نه د کابو کولو جذبه ده، د ورکولو جذبه نشته دی. نو د دې په باره کې به الله پاک فرمایي چې تاسو د دې ډېرو دا اخستو خواهش بالکل ختم کړئ، تر دې پورې چې تاسو به قبرونو ته لاړ شئ او دا خواهش به تاسو ختم نه شي. حضور پاک صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي دي چې که یو کس سره د سرو زرو یوه وادي وي، نو دی به دا کوشش کوي چې ما سره د بله وادي هم وي، د هغې دپاره به دی کوشش کوي. نن سبا وخت کې به مونږ د دې خبرې داسې خیال وساتو چې کله یو کس سره یو فکري وي، نو د ده به دا خواهش وي ما سره د بله فکري وي، او چې دوی ور سره د درېمې خواهش به دی. دغه حساب سره د ګاډو شوق دی، دغه حساب سره د کورونو شوق دی، دغه حساب سره د څیزونو شوق دی. ټول خلق په دې باندې لګیا دي چې مونږ ته د ټول نجات ملو شي. د دې په وجه باندې بې اطمینانی ډېره زیاته شوې ده، ځکه چې بې اطمینانی دې ته وایي چې بنده د یو څیز خواهش کوي، طلب کوي او هغه هغه ته نه ملاوېږي. د چا خواهش چې د لوږو وي هغه خو به مطمئن شي، هغه خو به یعنی هغه څیز والي او بیا په هغې باندې خوشحال شي، خوش شکر به وباسي. لیکن چې هر چا طلب د هغې نه زیات وي، نو هغه خو چرم شکر نه وباسي. یو ځل مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ته دوه دکانداران راغلل. دا یو دکاندار مولانا صاحب ته مولانا صاحب دواړه ته وکړه ما تاوان کړی. نو هغه بل دکاندار خندل، مولانا صاحب تاسو ته نه تپوسو کې چې تاسو تاوان کړی دی. مولانا صاحب ورته چې تاوان نه کړی، نو پته ولګېد چې د ده اندازه دا وه چې زه به دا پر اتل زر روپۍ ګټم په دې دکان کې. نو دولس زر روپۍ ګټلې وي، نو په هغې باندې خفه وو چې ما تاوان کړی. دې مطلب دا شو چې انسان په دې باندې شکر نه باسي چې دا موږ ته الله پاک سره کړي دي، دې خو هم زموږ حق نشته دی. لیکن د نورو په تلاش کې د خپل موجوده څیز باندې شکر نه کوي. شکر داسې لوی نعمت دی چې په قرآن شریف کې راځي، لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وکړئ نو زه به تاسو نعمت نورم زیات کړم. نو په شکر سره نعمت زیاتیږي او په ناشکرۍ سره نعمت کمیږي. او انسان پای باندې بیا نه پوهېږي. نن سبا تاسو وګورئ چې ډېر پیسې خلکو سره وي لیکن اطمینان یې نه وي. دا اطمینان چې ملاویږي نو دا په شکر سره د نعمتونو ملاویږي. کوم کسان چې شکر کوي هغه الله تعالی په هغې باندې مطمئن دي. نو په دغه ځای کې فرمایلي چې د ډېرو شوق چې کوم دی دا تاسو هلاک کوي تر دې پورې چې تاسو قبرونو ته ورسئ. او دا بیا فرمایلي چې تاسو به ډېر زر پوهېږئ په دې خبره باندې. تاسو به دې خبرې بالکل ډېر زر پته ولګي چې دوزخ څه شی دی. دوزخ به په خپلو سترګو باندې ووینئ. ګورئ که زکات څوک نه ورکوي دا هم دوزخ دی. که د چا نه مال والو دا هم دوزخ دی. که په تجارت کې دروغ ووی دا هم دوزخ دی. که رشوت واخیستو دا هم دوزخ دی. که سود وخوړو دا هم دوزخ دی. دا ټول څیزونه دوزخ دی. نو څوک چې د مال په تلاش کې او د مال په کوشش کې چې جایز او ناجایز قتل پریږدي نو د ده لپاره د دوزخ دروازې کولاو شي. ځکه د ده هر یو قدم چې کوم دی هغه دوزخ ته ځان رسوي. داسې خلک بعضې وخت کې په ظاهره باندې مونځ او دس هم کوي لیکن دا که مونځ او دس کې طاقت نه وي چې دی د دې سزونه منع کړي. یو کس و هغه سرکاري ملازم و هغه به رشوت اخیستو نو په مسله باندې به ناست و او وظیفه ورته چاخیلې و نه وظیفه به یې کوله او دام د ده خیال چې په وظیفه کې خبرې کوم نو بیا خبره غلطه ده بیا دا وظیفه خرابېږي. څوک بران د رشوت خبره به ورته په اشارو باندې کوله دو ګوتې به اوچته کې دو سو روپۍ راکړه چې درې به اوچته کې درې سو روپۍ راکړه او د مسلې له منه د مسلې دغه به اوچت کړه هغې نه ورته خلکو لاده کړه. روزانه به چې دونو کله شپږ سوه کله اته سوه کله زر روپۍ به یې د مسلې نه لاندې را وویستو وړې وې او په دې خبره خوشحاله چې بس ټیک ده مونږ اودس کو. بعض وخت کې شیطان خلک په دې خبرو باندې ولګوي چې مونږ اودس کوي لیکن رزق حرامي. دا حرام رزق پوچ باندې هغه عبادت قبلېږي نه او شیطان ته دې کو دوکه کې مبتلا کړی چې بس ته ډېر ښه سړی دا د مونځ اودس خو کې. نو د دې نه پته دا لګي چې زموږ د نفس دا خواهشات چې کوم دي دا ډېر زیات سخت وي او د دې په مقابله کې نه نصیحت کار کوي نه چې کوم دی نو څه بل څه کار کوي. دا هله ټیک کېږي چې تر څو پورې زموږ دا زړه نه ټیک شوی. زړه چې زموږ ټیک شي نو بیا دا خبره ټیک شي لیکن زړه به موږ څنګه ټیک کوو. د زړه ټیک کولو لپاره خو د زړه د ټیک کولو محنت پکار دی. هغه محنت چې کوم دی هغه مشایخو سره خلک کوي د هغې لپاره ذکر دی د هغې لپاره مراقبې دي د هغې لپاره د تصوف مجاهدې دي. دا ټول سیزونه دې دپاره کېږي چې زموږ دا زړه صحیح شي. ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي تقواها ہونا او اشاره چې کوم دی د زړه طرف ته وکړه. نو په دې وجه باندې زړه محنت پکار دی. حدیث شریف کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې په جسم کې د غوښې یو ټوکړه ده هغه که ټیک شو نو دا ټول جسم به ټیک شي او که خراب شو دا ټول جسم به خراب شي. او تاسو پوه شئ په دې باندې چې دا زړه دی نو زړه چې ټیک شي نو دا ټول هر څه ټیک شي. په ذکر سره دا زړه سمېږي رڼا ورکې راځي او تیاره ترې نه وځي. ځکه چې ځکه چې کوم دی حدیث شریف کې راشي دا زړه ته د الله تعالی ته طرف نم دغه راځي اشاره راځي او شیطان هم پدی باندې اثر کوي او شیطان پدی کې وسوسې اچي. او کله چې شیطان وګوري بنده چې د ذکر کوي نو دا دې ته راواپس شي. دیور باندې بیا دیور باندې دیور په ورکی بیا وسوسې نشي اچولی. نو دې لپاره چې بنده مستقل ذاکر زړه ژوندې وي نو بیا د باندې کوم نه شیطان اثر نشي کولی. یو په ډبه باندې محنت کول پکار دي, بل په نفس باندې محنت کول پکار دي. په نفس کې چې کوم رضایل دي د دنیا د محبت هغه لر کول پکار دي, دا په مجاهدې سره دي. د مال مجاهده دا چې زکات په خپل وخت باندې صحیح ورکوي, کله کله خپل مال چې خیرات هم کوي چې د زړه د مال د محبت وځي. ځکه چې نفس داسې شی دی چې دې چې مخالفت کوي نو دې سمېږي, او چې موافقت کوي نو بیا دې خرابېږي. څومره چې خبره مني دومره به دې مستېږي او کار به بنده ته ګوري, او څومره چې بنده مخالفت کوي دومره دې نه یېږي او سمېږي. نو د دې لپاره پکار دی چې مشایخو سره تعلق وي, او هغوی چې ورته څه وایي نو په هغه طریقه باندې بیا روان وي, او رو رو دا زړه سم شي, او بیا چې کوم دن دې خبرې منلو ته تیار شي. نو یو خبره خدا چې ځان ته د مرګ دا تصور را مخې ته کول دي چې زموږ دا ژوند همیشه د پاره نه دا به ختمیږي. دویم د نیکانو سره ناسته پاسته, دریم د ذکر او د دروش شریف کثرت, دې سره انشاءالله چې انسان د غفلت نه ووځي او د مرګ د یاد په وجه باندې د تا مرګ یاد وي, او دې په دنیا کې داسې ژوند تېروي لکه چې دی دلته مسافر وي. په سفر کې څوک ځان ته بنګلې نه جوړوي. په سفر کې خو چې کوم ځای ورته ځای ملاو شو بس په هغه کې پاتې کېږي, او وایي چې ما ته خو دلته نه تللي, زه به دلته کې بنګلې ته جوړ کړم. دغه حساب زمونږ هم دلته کې دا کار پکار دی چې مونږ ځان زړونه دلته کې ځان سیزونو سره ونه تړو. زمونږ زړه کې د الله وي او الله پاک طرف ته زمونږ توجه کوو, او دا دنیا دې صرف زموږ په لاس کې وي, صرف د استعمال لپاره پکار ده. لکه څنګه چې یو ټیکسي کې بند دي او کینی پکې وو دې ته نه ګوري چې دا ټیکسي څومره راغلی دی, بس مطلب یې خپل کار وبادو کې بس راکړو شي. دې حساب سره موږ ته هم د دنیا سره بالکل د دې نه پایداري چې څنګه حق دی هغه شان سلوک پکار دی, او خپل اصلي کور د آخرت د هغې د ګټې لپاره موږ ته کوشش پکار دی. او د ما چې کومې خبرې وکړي دې لپاره هم په دې باندې عمل پکار دی. الله تعالی دې ما ته پرې عمل توفیق نصیب کړي, او تاسو ټولو ته دعا کول پکار دی چې الله جل شانو